دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. په کورما کې په فرقه ییزو نښتو کې درې تنه وژل شوي او 50 ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې اوس به پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او پوځ به ملاتړ کوي. او امریکایي ولسمشر او اسرایلي وزیر اعظم جو بایډن په غزه کې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 2 نور کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پاړه چینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لېږدول شوي چې ورڅخه 2 سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24 له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمېر 3 او د ژوبلو 50 ته رسېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې په بوشیرا یا بوشارو کې د مدګي کلی او د ملي خېلو د اوسیدونکو ترمنز د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې نښته د بالشخېلو خوار کلی سدې سنگینی غوزګړې کونجلیزیو سپینې شګې او پیواړ تر سیمو غځېدلې ده. په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک کمښت پیدا شوی دی. له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم هلته ورغلې چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې. د ضلعي انتظامي او پولیس چارواکو تر اوسه د فرقه ییزو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون یو انتظامی چارواکي د نو خولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې د نښتو درولو عموماً بحالۍ هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکي او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه یا سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پولیس به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نووړي مشال راډیو ته ویل چې په حکومت د پولیسو د وړتیاو زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي.
په خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومې کاروایي کیږي نو په هغه کې به پولیس او سی ټی ډي مخکې او د فوج با د دې په شا باندې ولاړی. سی ټی ډي او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلې ورکول لپاره د اکوپمنت د بولټ پروف جیکټو د خو ګاډو د بولټ پروف ګاډو د هغه لپاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 ارب روپۍ چې دین هغه وټاکلې.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند محمد علي سیف ویل چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیره اقدامات کیږي. دوی ویل چې حکومت له های کورټه د بنو لاریون پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. سیف زیاته کړه چې اعلی وزیر علي امین ګنډپور نن په بنو کې پر لتوال له حکومتي فیصلو خبروي. په بنو کې احتجاجي ناسته د جولای پر 19 د نامنۍ پر ضد د پراخ لاریون پر مهال په ډزو کې د یو تن د وژنې او د 22 کسانو تر ژوبلېدو وروسته پیل شو. احتجاجیانو تور پورې کړی وو چې ډزې امنیتي سرتیرو کړې وې. خو د پوځ ویاند جنرال احمد شریف د جولای پر 22 په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي ول چې مظاهره چانو د ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او په کاڼو ویشتلو سرتیري پارولي ول چې هغوی ورته له لارښوونو سره سم ځواب ووایه. د خیبر پښتونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیری پرون ماسپخین په انبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. چارواکي وایي چې پولیسو او د اف سي ځواک سرتیرو هم پر وسلوالو ډزې وکړې خو هغوی تښتېدلې دي. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو حملې زیاتې شوې دي. حکومتي او امنیتی ځواکونه وایي چې حکومت او امنیتی ځواکونه وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایډن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د ژر د اوربند پر موافقې سلا شي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی وویل چې د اوربند په اړه مذاکرات وروستي پړاو ته داخل شوي دي، خو په وینا یې چې لا هم ځینې مسئلې شته چې باید هواري شي. ټاکل شوی چې نتنیاهو نن په فلوریډا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند له نوماند ډونالډ ټرمپ سره وویني. او ټاکل شوی چې نن په پاریس کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ پیل شي چې پکې څه باندې 10,500 لوبغاړي برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د درو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې هغه نجونه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یوې لوبغاړي یولدوز هاشمی ویلي دي چې په اولمپیک سیالیو کې د ګډون له لارې د هغو 500,000 افغان ښځو او نجونو استازیتوب کول غواړي چې په وینا یې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي. ټاکل شوی چې هغه له خپلې خور فریبا هاشمی سره د بایسیکل ځغاستې په سیالیو کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د درو نجونو په ګډون و پاکستانی لوبغاړي هم په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په کورمه کې د جولای 24 له مازیګر راهیسې په نښتو کې 3 تنه وژل شوي او 50 ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 14 ژوبل شول. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښتې په بوشیرا کې د مدګي او ملیخیلو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې چې اوس د کورمې تر یو شمېر نورو سیمو غځېدلې دي. په سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه تړلي دي او د ولسي مشرانو و جرګه د اوربند هڅه کوي. ضلع انتظامی او پولیسو لا په کورمه کې د روان وضعیت په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي چې حکومت د اوربند هڅه کوي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمن تازه خطي شوي چې پکې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لږ تر لږه 2 تنان مړه او 14 نور زخمیان شوي. د پړچنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان د جمعې په شپه مشال لوډیو ته ویلي په جګړه کې زخمیان شوي زیاتره تنان دوی ته راوړل شوي چې پکې دوه سا ورکړله او باقي تر درملنې لاندې دي. جان زیاتوي که څه هم دا وخت د زخمیانو علاج لپاره د دوایانو او نور بندوبست تا، خو که د ژوبلې دا سلسله مزید داسې روانه وي نو مشکل ورسره پیدا کېدای شي.
نن شپې مختلف سکتورو باندې یا محاذو باندې جړپونم جاری دي او دغه په نتیجه باندې موږ ته وقتاً فوقتاً کیژوالټیز زخمیان د موږ ته رپورټ کیږي. یو علاج خپل ځای کې جاری دی، خو چونکې دا یوه داسې سیمه ده قبایلي ده، پشاور نام ډیره لري دی، دلته کې د سهولیات او فقدان خپل ځای کې وي، خو بیا موږ خپل ریسورسز کې لګیا یو پبلک ته چې څومره فیسلټي موږ سره کېدای شي ممکنه ده هغه درته پرووایډ کیږي.
په بشرو کې پر 24 جولای د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شروع شوې جګړه دا وخت بلش خیل خوار کلی سنگینه صدا غوزګړی کونج الیزو سپینه شګه او پیور سیموتا غزیدلې. که څه هم جګړه پر 50 مختلفو ځایونو روانه ده، خو تر ټولو زیات زیان د بشرو پر سیمه شوی. په پړچنار کې 13 شپه په امبادي سلو توغندي د وشتلو له کبله یو ورزشي ځای ته هم نقصان رسیدلی دی. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه 3 تنان مړه او 50 نور زخمیان شوي دي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته پر 15 جولای ویلي په سیمه کې ذاتي شخړې په سر شروع شوي جګړې اوس فرقایزه بڼه خپله کړې او زیاتوي که حکومت د جګړې مخه نیستلو او د مسلې حل لپاره سنجیده کوششونه کړې وي نو نن به حالات دومره نه خرابېدل.
زیاتر مسلکي رنګ دا جنگونه وخلي نه دی ونه جنگونه زکومي هغه ډېر لوی طبیعي سره مخامخ کی خلک. دویمه دا د دلته د حکومت هم کمزوري دي، یا د حکومت ته غفلت نه وای ته جنگ بندی کې د حکومت د هغه رول نه وي ساغه سره جنگ بندول شي. کنه حکومت سره هر رقم حربا شته دي، هر رقم تکاسو هغه جنگ بندول شي. او دریمه ټول نه غټه وجه دا دي چې را دغه کومي مسالې دي، دا د کلونو راسنه دا زمینی شخړې دا پراتی دي.
په کورما کې دا وخت د تګ را تګلارې بندي او سره حکومت هغلته سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړلي دي. په سیمه کې پر دویم ورځ بازارونه تر تړل کېدلو پس د خوراک سکاک او نو ضرورتونو کمی هم پیدا شوی دی. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه د ودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یوه جرګه هم راغلې، خو تر اوسه ورته کامیابي په لاس نه ده ورغلې. د یاد جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي مشال لوډیو ته ویلي، د زیارت پر ورځ د جنګ ودرولو کوششونه تر هغې ناکامه شول چې ورباندې ډزې وشولې.
ریکیا خبر ہے مشرانو بنے ہوں حاجی لوگوں نے ڈاس دوز وچ او خدای بس خیر وچ ورنہ رتو شو نا تقریبا مجلس بشاره والو صاحب سے مقصد خبر ہے تنن غوڑا پورا نہ چھلا
بلخوا د ضلع انتظامی مشران پر دغه خبر کوي او نه د سیمی پولیس چارواکی خپل دریز ورکول تا تیار دی. تر دې وروسته موږ د کامی سیمبلی غړی لا انجینر حمید حسین او پختل چې اول جنگ تر اوسه دوام موندلې، نو هغه ویل په سیمه کې د هر څه پټ لاسونو روان کړي، ګنې هغلته څوک نه غواړي چې په خپلو کې جنګ وکړي. حسین زیاتوي که څه هم د خلکو ناپوهتیا شته، خو حکومت هم خپل رول په سم ډول نه دی لوبولی. د کامی سیمل کړي دا هم ویلې په سیمه کې په روان بد حالاتو د ملک واکمن چارواکي خبر کړی دی.
مو جی او سی صاحب سره ذوالفقار علی بٹی هغه سره مو رابطہ وکړه، هغه سره مو خبرې وشوې او مو سره مشوره وکړه چې را د مرچونه د خلک کوس کړل شي او دا د فورسز ته حواله شي. نو هغه مو ته یقین دهنی راکړه، هغه ته ویل چې ان شاء الله مو به امن قائم وو. دی شانتا وزیر داخله سره مو ټرای وکړه، ملونه شو به وایس میسج باندې مو اطلاع ورکړه چې دا شان حالات جوړ دي، تاسو مهرباني وکړئ میسج کنوي کوئی آرڈرز ایشو کوئی څه حالت سکه سم سره وی خود جنگ بندی و شوی مزید نقصانات و نشی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلتا وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړه شوی چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شې سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوی چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی، خو تر اوسه داسې نه دی شوی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې یا اپیکس کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي کارکوونکي به نور د وسلوالو پر ضد عملیاتو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې کمیټې پریکړه کړې ده چې حکومت به بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. دوی ویل چې حکومت له هایکورټه تیره اونۍ په بنو کې د امن لاریون پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کوي. ټاکل شوی چې اعلی وزیر علي امین ګنډپور نن بنو ته ورشي او هلته پر لتوال د کمیټې له پریکړو خبر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 19 په بنو کې د نامنۍ پر ضد پراخ لاریون پر مهال په ډزو کې یو کس وژل شوی او 20 ژوبل شوي ول. احتجاجیانو تور پورې کړی و چې ډزې امنیتي سرتیرو کړی وي، خو د پوځ بیان د جنرال احمد شریف د جولای پر 22 په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي ول چې مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او په کاڼو ویشتلو سرتیري پارولي ول چې هغوی له لارښوونو سره سم ورته ځواب ووایه. د غلام غوث رپورټ.
د غونډې وروسته د اپیکس کمیټې د پریکړو په اړه و نکاتي مشترکه اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو د وسلوالو په ضد د بې توپیره هدفي عملیاتو د افغانستان سره د انګور اډې غلام خان او په نورو لارو د تجارت پرمختګ ته د ودې ورکولو ترڅنګ د بنو د امن مارچ د ګډونوالو ځینې نورې غوښتنې هم منلې شوې دي. د بیان تر مخه د اپیکس کمیټې د فیصلې مطابق به د صوبې اعلی وزیر د بنو د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو لپاره د پېښور هایکورت چیف جسټس ته خط هم لیکي. د غونډې وروستو د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یمن ګنڈاپور صاحب دغه صدارت وکړ، په هغه کې فوجي حکام مو، سیویلم سیویلی نمو، کور کمانډر صاحب هم پکې موجود وو، او دغه نه علاوه د بنو نه د امن کمیټې پنځه ممبران کم چې د بنو جرګي ټاکلي وو اغیر علی لغی هم ملاقات وک او خپل تجاویز او خپل مطالبات باندې خبر وکړه. فیصله وشو او پای کې بنیادی فیصله دادا چې په د خیبر پختونخوا کې سمره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کمې کاروایی کیږي، نو پاغه کې به پولیس او سی ٹی ڈی دا به په مخکی دیبا مخکی او د فوج با د دی په شا باندې ولاړی. سی ٹی ڈی او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلې ورکول لپاره د اکوپمنٹ د بلٹ پروف جیکٹو د خو گارڈو د بلٹ پروف گارڈو داغی د پاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 کروڑ روپے چ دین اغم اوٹا کلی هر سوک چ دے کاغ خد او ک بد دے اغه داغ خلاف کاروائی کیږي.
بیرستر صاحب د مشترکه اعلامیه د نورو نکاتو په اړه زیاته کړه چې د ازمی استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د بنو اولسته ډاډګیرنه ورکړې شوې ده چې دا به د پخوا پرنګ پوځي عملیات نه وي، او په لاندې کچه به کمیټیانې جوړیږي چې په راتلونکي وخت کې د وسلوالو د فعالیتونو او د ولسي امن مارچونو په وخت غلط فهمیانې پیدا نشي.
ازم استحکام والے سره چې کوم خبره ده، ګوره هغه وفاقي حکومت د دینه خامخا کې کنفیوژن پیدا کړ چې هغه دا تاثر ورکړ چې ګنې یو نوی فوجي اپریشن کېدو والا دی. دا غي په وجه باندې زمونږ د دې سیمې خلک کم چې مخکې نه زپولې شوې دي، پریشان دي، یریدلې دي، د زړو اپریشنو چې دی بیا بمرانه کډاو کورونا برابانه رواني او د کورونا مباسي نو هغه کې پریشانی رااله او هغه مخالفت شروع کړ. حقیقت دا و چې ازم استحکام سره نوې فوجي اپریشن نو بلکې سه اقدامات د تر هغه حواله سره دا غي یو مجموعه دا چې کم اپیکس کمیټي دا به ان شاء الله لاندې به موږ د غکو د صوبې نو لاندې ډیویژن او د ډیویژن نه لاندې د ضلع په سطح باندې هغه کې به د انتظامیه خلک می کسان می افسران به وي، پای کې به د عوامي نمائندگان می فوجي الکار به می.
د اپیکس کمیټي په ونده کې موجود د بنو د تاجرانو د خونی مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل د بنو د احتجاج کوونکو مهمه غوښتنې منل شوې دي او په کار د اوس په دې عمل یقیني کړي شي. په ونده کې د شوی مشاورت مطابق نن ټاکل شوې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د بنو دوره کوي او هغلته کې به د احتجاج کوونکو سره د جولای په 15مه په بنو کینټ د وسلوال بریت او د جولای په 19مه نیټه د امن مارچ په لړ کې د اپیکس کمیټۍ د مهمو پریکړو په اړه خبرې کوي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت د معلوماتو ته په لاسرسي کې ولست ستونزې نه جوړوي او په آئین کې د ذکر شوی حقوقو ورکړي. د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې یو چارواکي اکبر خان د جولای پر 15مه وویل چې لورستۍ حکومتي پریکړو داسې ښکاري چې نه یوازې به د بیان ازادي زیانمنه کړي بلکې د بشري حقوقو پر کارکونکو به هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونو ته په انټرنیټي او برېښنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد د مقدمو پر مخ وړلو امر کړی دی. وزارت په فرمان کې ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2016 زیږیز کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون یا پیکا سره سمې پر مخ ځي. په وروستیو کې د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف د خبري غونډې پر مهال داوه وکړه چې ځینې کسان پر ټولنیزو شبکو د ده په وینا ویره خپروي او د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح یې وکاروله. د پاکستان حکومت دا هم ویلي دي چې د انټرنیټ کارونې او ټولنیزو شبکو د څار لپاره د یو انټرنیټي او برېښنایي دیوال یا ډیجیټل فایروال عملي کولو هڅه کوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د فایروال په اړه د مشال رادیو د پښتنو له ځوابولو ډډه کړې ده. ملیحه امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولسته د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړی. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشري حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بیګنا ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاست ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے، ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي، ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اورېدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خپروي او دیتې د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډی کې خبری غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه به شي چې هلته هره ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کیږي، ډېره سخته څارنه یې کیږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کیږي. د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نور هم وده ومومي او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې ورله مخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامني خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخته څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عملي کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغې اولی سره به حکومت مخکې د بېلابېلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لرې کړي، ځکه چې پکې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 22مه په یو خبری غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح کیږي، خو د دې اجازت نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالي حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولی و چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له چارواکو پوښتنه وکړه، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو، سیاستوالانو او د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ورلمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمخه ستونزې دي او دا کدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي هغه گرفت نورم زیاتیږي او کدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی او حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی امریت چې دی هغه پاتې راغلی دی اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو. سیاسي توګه باندې مازارایی ده ملک سیاسي توګه باندې تقسیم دی نو هغوی ته چل نه ورځي نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د اورکزی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې انټرنیټ نشته او یا هم خورا ورو دی. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې د انټرنیټي خدماتو نشتون له وجې پر لیکا یا آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغیزمن شوي دي او د اورکزیو په بره او منځنۍ برخه کې د موبایل ټلیفون شبکه هم سم کار نه کوي. چارواکي وایي د انټرنیټ او شبکې د ستونزو هواري لپاره د مخابراتو ادارې ته لیک استولی دی. تفصیل د ممتاز بنګخ په رپورټ کې.
ځایي خلکو د جولای په 24مه مشال ریډیو ته ویلي منځني او بر اورغزو کې د موبایل نتورک بخي کار نه کوي او د کوز اورغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کوم سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پرې خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. د یاد ځلي اوسیدونکي خاطر اورغزی وایي که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبوره شي.
خاص کر افر اورغزی کې بزوبي هم څه هغه ځکه د نتورک ډېر زیات کمې ده بخي سره نه سیګنل شته او نه نت شته نو مو یو ځل ریکوست کوم مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بره علاقو کې د نتورک بخال شي او د بقیا کوم ځایونه کې چلو دي نو د ځایونه کې دغه نتورک ټیک کی او کټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکات وګمنې دی باندې احتجاج کوم.
زی مدني فعال حلیم ګل اورغزی وایلی د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زی ځوانان د انلاین زده کړو نه محروم پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول آنلاین سیستم له دار څه شي ولا خاص کرو سټوډنټون دي ول کوم داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورځو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دی غام آنلاین شوی نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه دي. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دي دو خپل ایفون نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادیې مشر حیات خان وای ډېر ځوانان دا سدي چې هغه آنلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغوی د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دارنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان ده چې سو ماشومان هم ایډیا نیکولاو کړي دي هغه هم 1200 1500 1800 2000 روپۍ پیکیج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دی شي نخپل اور مې ویس کوي شي هڅې پیکیج راځنه چې و نورو یوې خبرې کار کوي مول در نه رسي.
په اړه مو د یادې ضلع انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر طیب عبدالله سره خبرې وشوې نو د بیګا نه وخت مشارې دوی ته ویلي په بره او منځني اورغزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ته لیک ورلګل هله لري ډیر زر به د سیمې خلکو یا د سمزه هوارشي.
اپر کې کوم مسله ده نو پاره کې مونږ د موبایل نتورک د پاره یو ټاور د پاره پی ٹی اے سره کورسپونډنس کړی دی مام کړی دی او کمشنر صاحب هم کړی دی او کمانډنټ صاحب هم دا میټر ټیک اپ کړی دی نو امید لرو چې ان شاء الله په لنډ ورځو کې سره ټاور د انسټالیشن خبره کیسه برمختګ وشي. لوور پر څومره خبره ده لوور کې هو ټاور شته دي مغم شته دي انټرنیټ هم شته موبایل کنیکټیویټی هم شته ځینې علاقو کې نشته خو هغه وجه ده چې دلته موبایل ټاور چې کوم دی د کپاسټی کمزور ده یا موبایل ټاور کم دی.
د زیاته کړه چې په کوزه او رغزو کې د کمزوري نتورک په اړه وفاقي متصب ته هم لیکلی او هغوی موبایل کمپنیانو ته زر تزر نتورک د بحالۍ او د ځایي خلکو ستونزه هوارولو امر کړی دی. د اورغزو په شمول نورو قبایلي ضلعو اوسیدونکو د دې وړاندې هم د موبایل نتورک یا د انټرنیټ د نشتوالي په ضد احتجاجونه کړي ول، خو تر دې دمه د دوی ستونزه په سمه توګه نه ده هواره شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د پاړه چینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګام مشال راډیو ته ویل چې د پرونیو نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لېږدول شوي چې ورڅخه یې دوه سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای څلورویشتمې له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمېر درو او د ژوبلو پنځوس ته رسېدلی دی. په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې، سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک کمښت پیدا شوی دی. له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم کورمې ته تللې چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې. یو انتظامی چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې هلته د نښتو درولو او امن بحالولو هڅه کوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې حکومت د پولیسو د وړتیا او زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې درې ارب روپۍ بیلوي. سیف زیاته کړه چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بېل توپیره اقدامات کیږي. د خیبر پختونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپخین په امبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوال ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمواري چا نه ده منلې. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایدن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسط ونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې مو له نومیالي شاعر علي اکبر سیال سره د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو ستړي مشه. په یوه تازه ګڼه کې مو زه نجیب عامر کوربه یم او میلمه مې خوږ ژبې شاعر علي اکبر سیال صاحب دی. د سیال هنر تاند دی، جذبې ځوانې دي، خیالونه یې ولولې وروي. له هغوی نه به خبرې مورو، د هغوی تازه شاعري به مورو. د واټساپ په لاره سره له اسلام آباده ملګری شوی دی اکبر سیال صاحب. ستړي مشئ.
السلام علیکم تاسو ټولو مینوالو ته زما مینا احترامات او درناوی.
ډیر زیاته مننه. زه ممنون یم چې موږ له مو وخت راک د ژوند د قیمتي وخت نه مسو شیبه زمونږ په نامه کړی. خدای پاک ته خدر سره وکړي. ډیره مننه.
نو بس زمونږ ژوند خو وی ستاسو د پاره پنکار خو ژوند دی. د ولست پاره یو ته د ولست لوی سړی او اعلی وګړي بشور نو زمونږ ژوند خو وی ستاسو د پاره ګرانه.
ډیر زیاته مننه سیال صاحب. په درنښت مرو کتل او ستاسو ډیر زیات مینوال دي او زه ستاسو او ستاسو د مینوالو ترمنځ د یو پل حیثیت لرم. هغه خلک چې تاسو سره مینه لري د هغوی سره به خبرې کوئ، خپله شاعري به وراوروئ. نو سیال صاحب، د شاعر اروا په کلي کې خوشحاله که په ښار کې؟
د شاعر اروا چې د ده اروا ژوندۍ یې که نه، د ده وجدان ژوندي، د ده روحیات ژوندي، د ده فکر ژوندي. دی که په غرونو کې، دی که په ښارونو کې، دی که په دښتو کې وي، دی که په ساراګانو کې وي، نو دی په غم کې هم خوشحاله وي. شاعر خو داسې یو یو باصلاحیت او وجدانی انسان خدای پاک تخلیق کړی دی چې دی په هر حالت کې یعنی کدی د غم په حالت کې هم وی نو دی پر سکون وی مخمور وی پر سرور وی خوشاله وی.
ما دا پښتنه زکه وکړه چې اختر تازه تیر شوی دی او تاسو خو ژوند په اسلام آباد کې کوئ خو کلی ته بتلی وای نو ما زکه د کلی او د ښار دغه موازنه کول غوښتل.
او کله دا نجیب خان داسې د چې د کلی د ژوند خو خپله یو مزه ده یو خوند دی یو رنګ دی. منګ خو د اسلام آباد ټیک چې دا د ښایسته ښار دی د دنیا په ښارونو کې یو لوی ښایسته ښار دی خو د پښتونخوا وطن او بیا زمونږ د ملکن چې زما کور بیخي د ملکن په غې کې دی یعنی زه چې د خپل کور په چت کې ودرېږم په چت د پاسه ودرېږم نو ماته د ملکن اګرا تلاش لړم د ټولې سیمې راته ښکاري او د ملکن ته چې ګورم د خپل کور د چت نه نو دا د 1895 او 1897 چې کوم جنګونه شوي د پښتنو انګریزانو تر منځه نو زه داسې ګڼم چې لکه دغه فلم زما مخې ته چلیږي. نو د کلي او بیا خصوصا ملکن او ډېر حسین رنګین او ګلورین وطن دی نو د کلي ژوند ډېر خوږ ډېر ښایسته دی.
صحیح. او سیال صاحب له کلي او رشتو سره تړون د شیر د زیږولو یا پنځولو لپاره تاسو څومره اړین بولئ؟
یاره رشتې خو بنیادی سیز دی د مینې او د وینې رشتې پالل دواړه دا ضروری خبره ده. په کلي کې خصوصا کلی کلویږي چې دا یا دود دستور ناسته ولاړه اجره جومات دا انتهایی ضروری خبره دی. اسلام آباد خو داسې د مسافر یو ښار دی چې بس د کور په یو ګټ کې به ناست چې زیات نه زیات زړه دې تنګ شي یو پارک ته خو یو وخت پوکې خو د کلي ژوند خو هغه خو ولسي ژوند دی سماجي ژوند دی نو دغه په کلو کې زندگی وي او هغه زندگی په سړي کې یو بله زندگی راټوکوي. موږ چې اوس کلي ته لاړو نو موږ په دغه یو هفته کې څلور پنځه دستورې وکړې ما په خپل کور کې چې دا د نارینو دستورې هم وې او د زنانو هم وې یعنی زما ملګرو زما بچو زما نوسو په کې خېمستې وکړې زما لونو زما نسو زما خورزو خوریونو خېمستې په کې وکړې او ښه داسې د ژوند خوند واغسته چې دا زموږ یو داسې زبردست چکر و د ملکن.
صحیح.
نو دغه سیزونه په انسان اثر کوي اغیزه کوي او د هغې بیا ښه نتایج دا راوځي چې انسان پر سکون وي او پرم نه وي او ذهني طور دی روغ جوړ او تکړه.
صحیح. او اکبر سیال صاحب ستاسو شیر په کلي کې ډېر ځلیدلی او که په ښار کې زیات شهرت ومونده؟
شیر خو ګرانه موږ هغه ده 1903 نه لیکل پیل کړی دی نو زه چې کلی کې وم نو ما شاعری کړې وه خو دا د جزې اسلام آباد ته رالم نو په اسلام آباد کې مې دا سورلس کتابونه مې اسلام آباد کې چپ چاپ کړی دي. دلته مې د رنگونو مخامونه کړي د پښتون کلچرل اسوسیشن د بیرغ لاندې په زرګونو سوونو د لر او بر افغانان غم راغوښتي دي غم نازولي دي هغې خوشاله کړي دي هغې لم هوټلې ورکړي دي هغې لم انعامونه ورکړي دي موسیقي هم پکې کړي دي اتڼونه هم پکې کړي دي سیمینارونه هم پکې کړي دي دا لوی لوی ستر ستر خلک لکه ولی خان بابا اجمل بابا لطیف لالا افضل خان لالا آفتاب شیرپاو دا ستر ستر مشران د پښتنو د دین نور هم په ډېره لویه پیمانه په دغه غونډو کې موږ را بللي دي ناست دي. نو زیاتر ژوند ما چې ډېر زیات فعالیت په ادبي او کلتوري ژوند کې کړی دی په اسلام آباد کې کړی دی البته په ملکن کې چې ومنو د پښتو ادبي جرګې ملکن جنرل سیکرټری وم او غالبا چې په هغه وخت کې ډاکټر صاحب شاه صابر صدر و که ساحل صاحب صدر و دا را نوشیر دي خو زه سیکرټری وم په ملکن کې او ادبي فعالیتونه او سیاسي فعالیتونه مې ټول په ملکن کې کړی دي.
صحیح چل صاحب، تاسو کتابونو به خبرې کوو، خو تاسو نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې؟
بالکل، ولې نه.
نو راځي ملګرو، د اکبر سیال صاحب نه داسې موقع ډېره کمه پیدا کېږي چې شاعر مونږ سره وي او دغه خپل خوله باندې دغه یو کلام واورو. نو د دې کلام په اړه یو څه خبرې وکړي، تازه دی، پخوانی دی، او بیا به شعر درنه اورو.
دا زما دو نوی کتابونه چاپ شوی دی، یو زما د شاعر ټولګه دا پازا، او یو د امپل مقاله د پیغور کوهنتون نام محبت شاه محبت، یو ځوان زلمی سکالر دی، نو هغه زما د سندرو په پنی او پیکری اړخونو باندې امپل کړی دی، او هغه د امپل مقاله هم چاپه. نو دا غزل چې تاسو ته اورم، دا بیخي د خپل نوی کتاب
بس نو وګم چې غلی غلی یار غږېده اوروځي.
اوښکې مې په سترګو کې د زړه زړه ساتل دي، اوښکې مې په سترګو کې د زړه زړه ساتل دي، تالم لم دلم دبنا بن ساتل دی، تالم لم دلم دبنا بن ساتل دی، راش چې دا ډک زړه درته تش کړم لالیا، راش چې دا ډک زړه درته تش کړم لالیا، ډېر مې اسویلی سړ 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 ساتل دی، تالم لم دلم دبنا بن ساتل دی، زار د شم رنگیزه دم زاد پرخته، زار د شم رنگیزه دم زاد پرخته، هر انداز دی گل گل پختانا پختانا ساتل دی، تالم لم دلم دبنا بن ساتل دی، سیال نہ ماتی گی دتی پلان پٹو پنو، سیال نہ ماتی گی دتی پلان پٹو پنو، منخ پلی سینے لک دغرا غر ساتل دی، منخ پلی سینے لک دغرا دغر ساتل دی، اوخکی می پسترگو کی دزڑا دزڑا ساتل دی، او تالم لند لند بانا بانا ساتل دی.
ډیر خسته او د ډیرو هنرمندانو نه د اواز خسته د سیال صاحب د شیر خایس په خپل ځای.
دا خو نجیب خان از چې د کالج لکوم او بیا یې مسته کې، نو هغه وخت کې خو ډېر تازه وم، ډېر سب کېدل او کول به مو، اوس خو سپین ګیر شو، بډاګان شو، هغه عمره
ماشاء اللہ ډیر خوند دیو کو، د شیر خوند په خپل ځای او आवाज او کمپوز ډیر خوند راک. تاسو د چاپ کتابونو خبر او کړه مخکې، تاسو ول چې سوارلس کتابونه مو چاپ دي، په دې کې د نظم سمره دی او د نثر سمره دی،
په دې کې خو یو د دې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدی جاج،
صحیح
دا نثر دی، دا ډیر زیات د کار کتاب دی، داسې نوٹ بک ټایپ دی، تقریبا شپږ شلې پاڼې دی، خو دا بیخي په یو جداګانه انداز کې لیکل شوی دی، او دې کې ما د پښتنو د ټولنیز ژوند هغه منفي اړخونه چې زمونږ ټولنه اثر انداز کوي او موږ پرمختګ ته نه پرېږدي، نو هغه سیزونه ما په دغه کې لیکلي دي. بل ما یو دا کار کړی دی چې دا د خوشحال بابا منتخب نظمونه ما او هدیقي شیزوکا د جاپان امبیسی د پولیټیکل ډیپارټمنټ سربراه، نو د بابا نظمونه په جاپانی کې ژباړلي دي، او پدی کې چې کوم دی یو کتاب د عمر خان بابا دی د جنرال خان عمر خان خان دا جنوم دی د پښتنو ملي مبارز غازی عمر خان او یو کتاب زما اوس په چاپ شي کخیری هغه اردو کې دی داغه سرخط دی پښتون سماج میں عورت کی حیثیت اور کردار
صحیح
یعنی په پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت او کردار
صحیح
دا یو ډیر ځانګړی سیز دی انشاءالله په یو نوي طرز پوره یو تحقیق او ریسرچ مې ورله هم کړی دی او بلا حوالی او ریفرنسز پکې شته دی نو دغه دی دا نور خو زیاتر پکې د شاعرۍ دی نو دغه سی دا سلسله دوام لري د جوب خانه
داسې نیمای نه زیات به د شاعرۍ مجموعی کنه ستاسې لس به که کم به
یاره تقریبا نه لس خو به د شاعرۍ مجموعی وي بالکل
صحیح او سیال سے پر تیرو سو کلنو کی تاسو سنگا گورے دا پختو کتابونو دا چاپ کی دو لڑے تیز شوی دا کسستا شوی دا
تیز شوی دا دیر زیادہ تیز شوی دا او پختو جبی تا خصوصا زما پا خیال دا دی زلمو زانانو پام روڑے دلی دی او آغیر دیر پر ٹک تیرے سر لی گیا دی نوی نوی تحقیقون کی نوی نوی چیزونو میں تر روڑے دیر خش شعری پا پختو کی روان دا او دا کتابونو دا مجلو اغا مقدار زما پا خیال چی اغا زیاد شوی دی دیر شوی دی زکر چی پدی تیرو سلویختو پینزه سلویختو غمیزه کی دا پختو چی دنو دا دا علمی نره پا نظر کی یو بالکل فوکسڈ ژبه وا او چونکہ افغان ستونز وا افغان سیولوار و خانه جنگی وا جنگون و جهادون و ټول دنیا متوجه و افغانستان و پختونخوا و پاکستان تا نو پا دی حواله پختو چی دن پا دی غمیزه کی چی منگه دیر وزه کلو دیر زیاده وزه کلو خو یو پیده داوشو چی زمنگه پختو تا چی دی زمن جبه تا زمن کلتور تا زمنگه ستونزو تا لگ دا دنیا پام شه او پختو زمان پا خیال چی دیر پس پا درزنون و ریڈیو ستیشنی دی پا دنیا کی چی آغی دا پختو نشریات کی لدا پا که مثبتی خوگری
یعنی که کور وز فزی دا دیوالو نای پاخش ول
چی کور سوزی دیوالون هم ور سر سوزی زمون هر سوی دی ایری دی و پا غیرو که چی کم خوگلن دی که ناغ بسری دی ناغ بسر که پاتی دی او آغ بسر که ده دی وطن شاعران دی ادیبان دی دانشوران دی سندرغالی دی هنرمندان دی ده کلتور سر تغلی خلق دی آغ خلق چی پریختور ایمانو که قامی سیاست که آغ خلق دی نوشتا پدر خوگلن که پدر ایرو که دا بسریشتا او دا بسری انشاءالله امکان لری چی دا دی با دا خپل جون دا خپل سمات چولنا دا با یو منطقه جاد پا ورسی او دا پختانه با دا دی ستونزونا که خدای کری خیری نو دا مینی امن ترکه او امن پلار با یو زل ارو مرو روان چی شده که چی پختانه پا طول نرائی که او گرزی دل او گرزی دل دنیا او کتا دیر پا دیر نتیجه ورزی دل چی علم پسده او اسلم پسده چی دنیا دمینی امن ترکه و خوشحاله کار رو رکی و منگ جنگو نکونو دا هر سا چی را طول شده دی پا نتیجه که بدا وطن زمان خیال داری چی پا ٹیک طریقه سر را جوشی
اللہ دیو کیم دا سیشی سیال سیب داره تو وای چی پختانه لکتاب سر دیر امینه لری لگه لری کنی لری
دا نوی سنسی ٹکنالاجیکل انقلاب چراغه دا ٹکتاکونو پا شکل که دا نور و علو سر نو دا دی سر یو ستونز پیدا شوی دا نو پا اورل حواله سر خو پختو جبا چی کم دی نو پاگی که ډیر زیاته مخ په وړاندې تللی ده لکه الکان جینکی په دغې ایپونو کې د خپلې ژبې سندرې او شاعري او خبرې او خپل اتلان دا وینې اوري ګوري او شعر کوي خو تر څو پورې چې د کتاب سره د مینې او دا تعلق پرې زما په خیال چې دغه خبره لږه مسله شته ځکه چې پاکستان کې خو خصوصا مسله دا ده چې پښتو خو دلته د تعلیم ژبه نه ده نو تکړه مور و پلار هغې چې هغه خپلو بچو ته په خپله څه نه څه وښیي نو دا مسله شته زما په نظر کې چې پښتو کتاب خدا د چې ما تجربه دا شوې ده چې زما کتاب چې مارکیټ ته راشي نو هغه لاس په لاس خرچ شي او زما دغه لس دولس کتابونه نو هغه ټول ختم شوي دي، یو ایډیشن یو کاپی هم را سره نشته. نو داسې ډېر لیکوال شته چې د هغې د کتابونو ډیمانډ شته، خلک یې خوښوي، خلک یې اخلي، خلک یې ګوري، مینه ورسره کوي. هر هغه کتاب خلک اخلي چې په هغې کې د خلکو د انسانانو د ژوند خبرې، د هغې د پرمختګ خبرې، د هغې د غمونو او دردونو خبرې پکې او د هغې حل پکې موجود وي، داسې کتابونه خلک اخلي او ډېر په مینه اخلي.
اکبر سیال صاحب، جنگونو یا غربت ملیونونه پښتانه مسافر کړي دي، دا کتابونه کابل، پېښور یا جلال آباد، کوټه، کندهار کې چاپ کیږي، خو زمونږ پښتانه ملیونونه پښتانه له دغو ښارونو لرې دي، په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. دا زمونږ په پراګ کې یو امریکا کې خلک شته، په هر وطن کې پښتانه شته دي. هغوی ته خپل هنر څنګه ورسو، خپل شعر، خپل کتاب، هغوی ته د دې نوې دور تقاضي څه دي؟ مونږ هماغه کتابي بڼه باندې رسولی شو که څه کومه بله لاره تاسو وینئ؟
نور کتاب چې وی موجود وی نو باید چې دا د ملګرو په ذریعه، د دوستانو په ذریعه، د عزیزانو په ذریعه یورپ، امریکا، میډل ایست ته ولېږل شي. دا ډېره زیاته ښه خبره ده. او د دې نه سربېره خبره ده کېدی شي چې د انټرنیټ په حواله سره دغه کتابونه په اپلوډ شي او هغه بیا خلک ګوري، د یورپ او د امریکا خلک هم ګوري. نو هغې ته د کتاب د رسولو دغه یو سلور لارې شته چې هغه ښې لارې دي. اوس خو د دې ګلوبل ټیکنالوژیکل انقلاب په نتیجه کې د دنیا بیخي داسې انسان پرې ورغوي کې پرته ده. هر څوک ورته ځان رسولی شي او لیدی او کتی شي. نو که موږ په دغې ټیکنالوژي کې د کتاب او د ادبیاتو د خپل تاریخ او د خپل اتلانو او د خپل قام او د خپل ولس خبرې او بحثونه پیل کړو او آغاز یې کړو، په سره سره طریقو پکې د نوي کل را ملوث کړو، انوال یې کړو پکې،
صحیح مننه ستاسو خبر هیله بخون کې دی او ستاسو شعر هم هیله بخی سړی ته د ژوند سره سړی مینه پیدا کیږي. که تاسو ته ممکنه وي یو بل شعر به هم د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته واوروي.
بالکل، چې څنګه تاسو وایي زه د سره یم، چې څومره شعر زما خو بس شعر چې مې لیکلی دی نو د مخې سره مې چاپ کړی دی، ولس ته مې خپل ذهن په وخت ترانسفر کړی دی، خپل امانت د ولس امانت مې ولس ته رسولی دی،
په وخت مو رسولی دی، انتظار مو نه دی کړی.
نو که غزل وایې نو غزل به
غزل به
دا غزل دی نجیب خان، چې غم چې پتنګ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه کوو. غم چې پتنګ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه کوو، سوی به یې څنګ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه
کوو. ډېر
او نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بڼا.
کم تصویر دی
نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بڼا، سترګو یې جنگ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه کوو.
ډېر ښایسته شعر دی، ډېر ښایسته. واه،
او د یار په لیچو کې د ژوند سندره نغږېده. د یار په لیچو کې د ژوند سندره نغږېده، بنگلو چې شړنګ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه کوو.
ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته.
او چې دم ختلی میخانو ته مې د زړونو کتل، چې دم ختلی میخانو ته مې د زړونو کتل، جامونو کړنګ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه کوو.
ډېر ښایسته.
او د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالی د شوره، د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالی د شوره، غرونو غورځنګ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه کوو.
ډېر ښایسته.
او د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تور سری پیغلې، د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تور سری پیغلې، یو تن پی ننګ نه کوو زړه به مې اور څنګ نه کوو.
ډېر ښه.
او سیال په ویرو هم سرې نه شوې د جانان منګولې، سیال په وینو هم سرې نه شوې د جانان منګولې، نکریزو رنگ نکو زرب می اور سنگ نکو
ډیر خسته
او غم چې پتنګ نکو زرب می اور سنگ نکو سوی به سنگ نکو زرب می اور سنگ نکو
ډیر خسته ده درنو ریدونکو د خسته شاعر اکبر سیال صاحب ده هغه شاعر چې کله ژوند د ژوند په شان نه وینې نو زړه یې اور کوي زړه یې سوی کوي په ژوند باندې زړه خوږیږي نو سیال صاحب مننه ستاسو شعرونه ډیرو هنرمندانو ویلي د کوم هنرمند ناراضي یې چې ستاسو د شعر سره انصاف کړی دی
زما د شعر سره ټولو هنرمندانو ډېر ښه انصاف کړی دی هغه که ښاغلی هارون باچا دی که ښاغلی سردار علي ټکر دی که ښاغلی ګلزار علم دی که ښاغلی سردار یوسفزی دی که هغه بختیار خټک دی که نغمه ده که منګل دی که نازیه اقبال ده که اختر شاه دی که یو بلا یعنی زه خو زما په خیال چې په دې ژوندو شاعرانو کې غالبا داسې شاعر یم چې زما نوي پیسه ده شاعري دا موسیقۍ ته تللې ده او د زمونږ د دې قومي هنرمندانو د کور غداري چې د دې په ذریعه کور کور ته نو دغه غږونه ورسي.
بالکل همداسې ده. دا راته وایي سیال صاحب چې شاعر ته په موسیقۍ او سندرغاړي ته په شعر پوهېدل څومره ضروري دي؟
اوس هارون چې دی نو هغه ډېر ښه په شعر پوهېږي، سردار یوسفزی پرې پوهېږي، سردار علي ټکر، ګلزار علم دا ملګري دی په شعر ډېر زیات ښه پوهېږي او بیا دغسې په موسیقۍ هم ډېر زیات ښه پوهېږي. خو زموږ ځینې سندرغاړي هغې په شعر کې چې دننه هغه کومه خبره یي هغه ته نه رسي. ما ته په خپله یو ځل هارون وایي چې سیال صاحب وایي چې زموږ د وطن ستونزه دا ده چې خلک دلته په شعر نه پوهېږي. نو او بیا شاعر چې دی نو شاعر خو په کار دا ده چې دی کله شعر لیکي نو چې د ده وجدان د ده روح دا هر وخت په لړزان وي، په دې کې خوند وي، رنګ وي، جمالیات وي، زندگی وي، په کې د ده په زړه او دماغو کې موسیقي شړنګیږي. نو که داسې وي نو د دې په نتیجه کې به د موسیقیت او د تغزل نه ډک غزل، شعر، نظم او نور لوبې او سندرې دا به په وجود کې راځي. نو شعر خو د درد ژبه ده، د مینې، امن او د سرور ژبه ده، باید چې د دغه خیال پکې وساتل شي.
بالکل همدغسې په کار ده. یو لږ وخت پاتې دی نو ستاسو نه یو بل شعر اورېدی شو، بیا به خدای پاماني کو. سیال صاحب ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي، سړی وایي چې اورم همدغسې، خو د مونږ به د خپرونې وخت هم ګورو، نو که څه ممکنه درته.
بالکل قربان. ما یو سندریزه ټپیزه په دې لطیف لالا په دې تین لیکلې وه. خو هغه ټپیز دي که نه کوي چې هغه د ته ووایم نو یو جداګانه سیز دی او ډېر
مزدارترنم
کښې به ویل غواړي.
بالکل وابرو د لطیف لالا اروا دې خاده وي، د هغه په پښتو ادب باندې او په پښتنو باندې ډېر احسانونه دي، نو څه نا څه د هغوی هغه بدل سیال صاحب ادا کړی دی. وابرو زه به اول ځل اورم، اورېدونکي به م اوري. ډېره مننه وابرو.
دا سیز ما دا اوس د لطیف لالا تلین چې کېده په پېښور کښې په هغې کښې
بالکل اورو سیال سے، بالکل اورو، غوغ غوغ بھی مہربانی سے.
لالا دستر گنا دزار شم پاکے لست دید جن ٹول کتاب نا ما پاکے لست دید جن ٹول کتاب نا لالا دست سرگنا دزار شم ستا پا خندا پس مزر جڑا کوینا ستا پا خندا پس مزر جڑا کوینا لالا دستر گنا دزار شم د پیخ ور کسی دی دیر کی ارمننا د پیخ ور کسی دی دیر کی ارمننا لالا دستر گنا دزار شم پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا دمار گلی لمن تراشا بیا مو جوړ کړي د رنگونو مخمنا بیا مو جوړ کړي د رنگونو مخمنا لالا دستر ګنا دزار شم راشا چې خپل د سینې کړم پر هرونا راشا چې خپل د سینې کړم پر هرونا سیالا لطیف لالا توایا عمر خاندے پہ جنت کی یاد وینا عمر خاندے پہ جنت کی یاد وینا نرے باران پاس پتی رائے ور وینا دبنگو بوٹی دلونگ بوئی کوینا جانا نا
ډیر مننه اکبر سیال صاحب. درنو اوریدونکو دا سانده وه چې سیال صاحب وویل د روحاد عبدالطیف افریدی.